څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې موړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې خبره وو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. د سولې په ارتباط د کندهار د امنیه قمندان څرګندونې هم اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قلی اردو په قرارګاه ډله ییزه حمله شوې او جګړه اوس هم روانه ده. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو، او پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قلی اردو پر قرارګاه ډله ییزه حمله شوې ده او جګړه اوس هم روانه ده. چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، سهار وختي پر دې اډې برید وکړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او نور ګڼ وسلوال وژل شوي دي. دفاع وزارت تایید کړي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلا بند کړي. میوان قلی اردو په خاطر دې په هلمند کې د نړیوالو قواو لویه اډه وه. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او ادعا یې کړې چې ګڼ شمېر امریکایي او افغان پوځیانې مړه او ټپیان کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصر ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسي پاڅون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلک سیمه یې نیولې ده. د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تېره شپه په دې سیمه کې جګړه وشوه چې په نتیجه کې د ملي اردو نه او د ولسي پاڅون 15 سرتیري مړه او 12 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی په قیصر کې د افغان ځواکونو تلفات تاییدوي، خو دقیق شمیره نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې یو شمیر افغان ځواکونه د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیری په سنچرک کې له هغو عملیاتو د راستنېدو پر مهال کلابند شول چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي وو او نن پای ته ورسېدل. رضایی زیاته کړه چې افغان پوځیان له مرګ ژوبلې پرته امن ځای ته لیږدول شوي، خو په سیمه کې سخته جګړه لا هم روانه ده. د هغو راپورونو له مخې چې موږ ترلاسه کړي، یوه برخه د کتار د کډوالو د کمپ خواته روان و چې په لاره کې له دښمن سره مخامخ شوي. اوس مهال په سیمه کې جګړه روانه ده. تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی رارسېدلی، خو نښتې روانې دي. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې درې افغان سرتیري اسیران کړي او څلور رینجر، دوه ټانکونه او یو امبولانس یې ترې ضبط کړي دي. د فاریاب د ولسی پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د سلنګ ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود بهلول ازادۍ راډیو ته ویل قیصری او ملګرو یې نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غوښتل دوی ونیسي پر پولیسو ډزې وکړې، خو وروسته دی ونیول شو. د بهلول په وینا په دې نښته کې چا ته زیان نه دی اوښتی. نظام الدین قیصری په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم استازی دی چې درې میاشتې مخکې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کابل کې ونیول شو، خو نوموړی په دې شرط له بنده خوشې او نظربند شو چې له کابله به نه وځي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. خو دې ادارې یادونه کړې چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبر یې ورکړ او د هغې پیلوټ یې اسیر کړ. تمه ده چې اسیر پیلوټ به نن د صدر اعظم عمران خان لخوا د سولې لپاره د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسیدلې. ینس ستولتنبرګ پرون د سلوواک په کوشیتس ښار کې د ناتو د ختیځې اروپا د غړو د غونډې په څنډه کې وویل داعش ډله په افغانستان او نورو هیوادونو کې بیلابیل سازمانونه لري، خو هغه زیاته کړه چې ناتو د دې ډلو په ځپلو بریالی وه.
They are going on the ground. They are responsible for terrorist attacks.
داعش پټ فعالیت کوي او د ډیرو تروریستي حملو مسؤلیت منلای. دوی هڅه کوي چې په سوریه، عراق او نور نړۍ کې په نورو بڼو فعالیت وکړي. دوی په نورو هیوادونو کې بیلابیل ډلې او سازمانونه لري. مثلا په افغانستان کې داعش او خراسان څنګه دوه شته. دا ډله په افریقا او نورو سیمو کې هم فعال ده. دا نو د نسلونو مبارزه ده او پای ته نه ده رسیدلې. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې له دې ډلې سره په مبارزه کې د ناتو ونډه خورا مهمه وه. او امریکا د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې حمزه د القاعده شبکې د مشر په توګه د ظهور په حال کې دی. خبر پانه زیاتوي نوموړي پر انټرنیټ په خبرو شویو غږیزو او ویډیویي پیغامونو کې له خپل پلویانو غوښتي دي چې پر امریکا او د هغه پر لویدیځو متحدانو حملې وکړي. پاکستان، افغانستان، سوریه او عراق هغه هیوادونه دي چې ویل کیږي ښایي حمزه بن لادن پکې دیره وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د نننی بریټ جزئیات درکوو. د خبرونې په دوام به هم واوري چې زلمی خلیل زاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرح وړاندې کړي.
اکه طرح ورته تصویب سي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکي، بیا به نو د جنگ بهانه طالبانو د پاره هم میوي.
د کندهار امنیت قمندان جنرال تادین خان وایي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په ارتباط کې دی او په دوحه کې دوه ډوله طالبان دي، یوې سوله غواړي بلې نه غواړي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غواړي، مګر د سید تاثیر نه نه غواړي.
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ مو د سولې خبرو ته د افغان میرمنو له اندېښنو په دې خبرونه کې خبرو. د راپورونو له مخې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر شورا پوځي اډه نن سهار د 3 بجو شاوخوا طالبانو حمله کړې ده. زموږ خبريال صادق رښتینی دا موضوع تعقیب کړی ده. رښتینی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ جګړه ختمه شوې کله هم وسلوال مقاومت کوي؟
مشبر صاحب تاسو ویدونکو ته سلام. بلې، جګړه هم روانه ده او چارواکي وایي چې تیر شپه 3 بجې تر لسو زیات فصلوال چلای هم د کچ میر نری معلوم د هلمند شورا او پاډه کې د 215 ماتل کلی اردو باندې حمله کړې. د هلمند یو مقام چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لاس حمله کوونکي وجل سوي دي او یو شمېر نور لا هم مقاومت کوي. دغه مقام دغه راست په پیښه کې تر شلو زیات د ملي اردو د سرتیرو د وجل کېدو تایید هم کړي. کته هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله یې په شا تمبولې، خو دایي سرچینې وایي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال لا هم مقاومت کوي. دفاع وزارت په سیمه کې د چانیزو عملیاتو خبره کړې ده. دلته د هلمند چارواکي هم دا تاییدوي. البته د مطبوعاتي دفتر مسؤلین دوی وایي چې د حمله کوونکو پر ضد چانیز عملیات روان دي. دا چې وسلوال څرنګه دغه پوځي اډې ته ننوتلي دي، چارواکي په دې اړه لا هم معلومات نه ورکوي، خو ویل کېږي چې وسلوال د کلي اردو د موټرونو په تخنیکي ورکشاپ کې مقاومت کوي او د حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی دي. وسلوالو طالبان ویان قاري سپ احمدي ویلي چې زیات شمېر بریدګر دي پوځي اډې ته ننوتلي دي او نشته لا هم روانه ده. او دوی وایي چې په زیات شمېر بهرني او افغان
صادق رښتینی مننه وام اوریدل چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ په شورا پوځي اډه کې لا هم د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال مقاومت کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه له دریو څخه تر 15 کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر 15 کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت له لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسټرالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړې چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کېږي وروستۍ نه دي. د دغه شورا ویان سید سان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. دی وایي کوم بحث چې د دوهې په ناسته کې کېږي پریکړه یې وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کېږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 14,000 سرتیرو ترڅنګ 8,600 نور بهرني سرتیري هم میشتي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یو راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنگټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته پکتو تر دې مهاله د دغه طرحې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو اخته ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړه وروستۍ خبرې په قطر کې وشوې چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد تر ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکوي، بیا به نو د جنګ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناټو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې 14 کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. دی وایي د دواړو لوریو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا البته چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده او په دې طرحه کې راغلي دي چې له دریو څخه تر 15 کلونو پورې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تهدین خان د دوه د سولې د خبرو په ارتباط له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونې کړې دي. همدارس د قومندان رازق د وژل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له جنرال تهدین خان سره مرکه کړې.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښه څخه چې پاغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرزاق هم ووژل سو نږدې 4 میاشتې پوره کیږي. له حکومت د دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
د ولایت 4 میاشتې مخکې د پیښو وسخه
دولت ډیره د پرمختګ کړی دی په خپل په دجیران کې د موضوع خپل مختبرو نظام دولتي مختبري ان شاء الله دشمن معلوم دی دا داخلي کړی منیا کار شروع دی داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو ټول پوښتنې وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي داخل څوک د طالب په نامه ده پنجابیان غلامان او قربند ښکاره دي افتخار مو کړی کې موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی نو راغه به نو موږ څه کار شوي دي انشاءالله نور هم انشاءالله تعقیبوي
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې غلا او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري تاسو د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایئ
هر څوک چې تښتولې دي یا وژلې دي انشاءالله نه څوک یې وژلې نه هغه پاتې شوی چې څوک تښتولې هغه مې نیولې دي قانون ته سپارلې دي د غلو خو ډېرې ډلې نیول کېږي سلام علي ته روزه معرفي کېږي اوس هم په جنایي او په دې کې ډېر ناست شنبې په ورځې معرفي کېږي انشاءالله مشکل نشته
په دوحه کې د وسوالو طالبانو د روان مذاکرات په اړه څه نظر لري آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکرات سره توپیر لري
بیر کوم توپیر لري امشکان په دې کې خپل په مخه خاص دي مرکای هم د جهان سپر طاقتي پاکستانيان هم سره ټینګ کړي خو دوی کې دوی بخښ دي طالب کې یو بخښ یې سې ورسول یو بخښ افغانه افغانان طالبان شت او درې غوړي سولوسي خلګه نه پری بیا کوم کوشش شته کې چې سولته ځنیږي
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوی افغانستان او نوی نظام یو برخه سي
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې یغس والی مرې سید تاثیر نه لاندې نه غواړي هغه په دغه جنگ کې خپل کټین مالو ته کوټو په دې ځای کې خپل کوټین جوړ کړی هغه جنگ دی دوام ورکړي ژوند کې برابر د جنگ سره ګټ پورته کوي ګټ به جاي
ک امریکا د وسوال طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق تر رسیدي تاسو په کوم شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوي
چې نظام د کوم اردو پلیس ګامنه چې د کسبمنې د افغانستان سودانی په شي کې موږ ته رسول طالبان ورور دي د افغانستان راځي د نظام ته خدمت کوي د افغانستان ته خدمت کوي نو اردو د چا د
د هوا په تودېدو سره داسې اټکل کېږي که د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ور نه کړي یو ځل بیا به د تل په څیر د جګړې ډګر ګرم سي تاسې دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی لري
موږ تیاری لرو سوله وسي ښه ده چې کنه وسي موږ تیاری نیولی
جنرال صاحب عبدالرزاق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووژل سي آیا ستاسې دریز هم همدادي
پنجاب ته کړ تفاره چې اسماعیلی باید هغه ووژل سي
د جنرال عبدالرزاق په هڅو یو شمیر لوړپوري او ټیټپوري وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټ شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړې اوس هم دغه سی یو بهیر سره که اړیکې پرې سیوي
یا اړیکې دغه افغانان سره اوس هم شته
په کومه کچه دي دا اړیکې
مرکه د رابرې فساد
د کندهار امنیت قمندان جنرال تادین خان وویل د امریکا متحد ایالاتونو پر پاکستان فشار راوستی دی او هیله ده چې د دوحې د سولې خبرې مثبت نتیجه ورکړي بل لور ته د سولې په ارتباط د افغان ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالي ښځې وایي ځینې سیاسیون د دې لپاره چې شایي طالبي افکار ولري د اعتماد وړ نه دي دوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل ښځې ډاډه نه دي چې دغه سیاسیون به له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو لپاره رښتینې خبرې وکړي په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري
د افغانستان د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې ډاډه نه دي چې ځینې افغان سیاسیون به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع جدي ونیسي د دوی باور ده چې ښایي د ځینو سیاسیونو فکر لا هم د ښځو په اړه د طالبانو په څیر وي د سولې په اړه د ښځو د مشورتي کمیټې غړي کویتا صدیقي په کابل کې د وی خبري ناستې په سنډه کې په ډېر ازادي راډیو ته داسې ویل دا وایي تیر ورځ موږ ولیدل چې زیات شمېر که سیاسي سیرو د بلنې سره سره د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع کې ګډون ونه کړ د دوی د دغې کړنې نه داسې اټکل کېږي چې دوی طالباني افکار لري او ښایي د ښځو ضد او له تبعیزه ډک لیدلوری وجود لري د سولې پاړه د خزو ملي اجماع تیر ورځ په کابل کې د لومړی میرمنې په نوښت د هیواد د سلور دېرش ولایتونو نه د څه باندې 3500 خزو په ګډون ترسره شو چې پکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. د دغې اجماع په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د جګړې لښکېلو اړخونو پرته له کوم قیدو شرطه د اوربند او د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. په دغه پریکړه لیک کې ښځو د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د مافیت فرهنګ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کیدل، د موقت حکومت محکومول، په تیرو څو کلونو کې د ښځو د لاسته راوړنو، اساسي قانون او نورو ارزښتونو ساتنه هغه نورې غوښتنې وې چې په دې پریکړه لیک کې ورته د ښځو لخوا اشاره شوې ده. د دې اجماع یوې بلې ګډونوالې سارا سیرت د جمعې ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل ښځې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی په لاسته راوړنو معامله وشي. د دې په خبره ښځې په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د سولې له مذاکراتو وروسته دې بیرته په کورونو کې کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې د دفتر مشاوره زهره یوسف وایي ښځې باید دا ډاډ ولري چې دوی په خپله کولی شي د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د دې په خبره ځینې نارینه سیاسیون د ښځو لپاره د ډاډ وړ نه دي. اغلی یوسف د خزو اجماع ته اشاره کوي چې په هغه کې ځینو سیاسیونو له ګډونه ډډه وکړه.
په تور مثال آقای کشاف دعوت بودن.
دا وایي د بلګې په ډول د افغانستان د علماو د شورا رئیس ښاغلی کشاف، د مشانو جرګې رئیس ښاغلی مسلم یار، د سولې د عالی شورا د درنشا رئیس محمد عمر داودزی، لوی سرنوال او ځینې نور سیاسي مشان چې په ټلویزیونونو کې سری وینو چې اجماع ته بلل شوی و خو دوی ځانونه په تکلیف نه کړل او رانغلل. موږ یوازې دوی ته ګوته نه نیسو، خو طالباني ذهنیت وجود لري. که د افغانستان د پیژندل شوو سیاسیونو ښځې او لورګانې بهر نه راوځي او وایي چې دیموکراسي د همسایه لور لپاره ښه ده او زما د لور لپاره نه، نو قضاوت تاسو وکړئ.
همسایه خوب است ولی برای زن و دختر ما خوب نیست، دیگه قضاوت با شما.
د کومو کسانو نمونه چې اغلی زهره یوسف یاد کړل په دې اړه یې حکومت تبصره نه ده کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرسته او له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي غړې حسینه صفی چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وویل چې د ښځو اړوند هر مسله باید واورېدل شي او وړاندیزونه عملي شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو بوخت دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي د اسلامي شریعت مطابق د ښځو حقونو ته قایل دي او د مسکو ناسته چې سمو د وړاندې د ځینو سیاسیونو او طالبانو په ګډون په مسکو کې وشوه، پکې د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزي کوفي هم ګډون کړی و. د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په صورت کې به ښځو ته هم ونډه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله. امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی؟ د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه له عصمت څاروان اورو.
په امریکایي چارواکي وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنگي مشر د بدلېدو په حال کې دی. نو لزکه دا جایزه اعلان کړې ده. په وروستیو کلونو کې د څو تصویري او صوتي پیغامونو خبره شوې چې په لړ کې حمزه له خپلو پلویانو خوش دي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیځو هدفونو حمله وکوي. دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی.
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبره شوه.
ویل کېږي چې نوموړی 30 کلن دی. د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2018 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې په حملو کې چې په امریکا کې وشوې، د یوې کارول شوې الوتکې د تښتونکي محمد عطا له لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وژلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن له کور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځای ناستی کړي.
سرمن سپ تاسو مخکې ویل چې حمزه شای اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. په خو داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطا له لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تک را تک کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال یې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وو، بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر یو میلیون ډالر جایزه وټاکله.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو سیمند کې ټول سوالي اتل خلاص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټول لپاره دی. ټول باید وې چې ټول د افغانستان د خلکو ملي سیاسي او دیني غوښتنه ده. دا اجرایي رئیس څو یالي شورا څه د ورته مشر څه دا غوښتنه ده. نور افغانان د جګړو څخه تلپیږي دي. ډیر سخت عوامل افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید وې چې طالبان څه غوښتنه ده. دا طالب استاد څه د طالبان د بچل څه غوښتنه ده چې د افغان حکومت سره خبرو تشېږي. تشېږي د افغان حکومت سره خبرو تشېږي د سولې د مخکړه او تشېږي د وخت کې د سولې په جبه کې د افغان حکومت خبرې په دې کې شتل ډېر مهم دي. او سلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې څه خبره کومه چې مکوول لار نش په کومه ومه ورځ چې باندې د عمومي روډ کابل کندهار لوي لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ شي. په او غټ غټ مسلمان ولالي د خدای په ارسه مو کلی موټر غټ موټر یو نه پیدي دا اوسنګ کال په دغه باندې مکوور باندې د نن څومره ورځ چې وازاره باندې د خدای په لیاز خلک د یخه مرسول لار نه نش په کومه ورځ چې باندې د هوټلو کې خلک نه ځای کې په زړه او موټر ولالي د خدای په ارسه کنهسته.
بله، زه ریاض احمد د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډېر خوشحاله یو د دغه کار، د حکومت د دغه کار څخه ډېر خوشحاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعاله کړې ده او هر ځای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حاله کې چې څه کار وکړي او ډېر کمزورې ده شبکه ډېره او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډېر شکایت وکړي. ډېر خوشحاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په نړۍ کې یو شمېر مشهور ستوري او لوبغاړي کله ناکله د ناروغیو د مخنیوي لپاره بس پنه کوي. په دې ترڅ کې مو د هالیوډ د څو تنو ستوريو له تازه هڅې ملالۍ بشیر خبروي.
نوې واده سوي د هالیوډ جوړه مایلی سایرس او میړه یې لیام هیمسورث د ګڼو نورو هالیوډ د ستورو ترڅنګ د سرطان ناروغۍ د څېړنې او ورسره د مبارزې لپاره پیسې ټولوي. فلم ستوري ګبرایل یونین له کلونو راهیسې د سینې د سرطان د درملنې لپاره کمپاین کوي. د هالیوډ دا ستوري د سرطان د ناروغۍ د وجهي صندوق په نوښت سره هر کال راټولېږي. د دې صندوق یو مشره او د ټام هانکس میرمن ریټا ویلسن وایي تمه لري چې دا وار تر 2 میلیون ډالر پورې راټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فخرالدین د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شورا په اډه کې جګړه روانه ده. د دا سمس څلور بجې او 3 دقیقې راستولې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خلکو په کورونو کې سنگر نیسي او کله چې هوایي ځواکونه بمباري پرې کوي ملکیان وشل کیږي. له هلمند بیا شته دا خبر لرو چې سردار محمد ارمانی د هلمند له ګرمسیر لیکي چې باران شروع شوی دی. د هوا په ارتباط بشیر حبیب زای له لوګر علی کې د ازره له ولسوالی چې له سهار رئیس سخت واوره وروري شي. بشیر احمد پوپل له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د خدای اراده و سوله به ګران افغانستان ته راځي. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دی افغان حکومت باید دغه افغانانو غم مخري چې په هند کې بند پاتې دي او پروازونه له هند افغانستان ته ځنډول شوی دي. البته تازه خبردار لرو چې آریانا افغان هوایی شرکت د ایران لاري د هند لور ته پروازونه پیل کړی دي، خو د الوتنی د الوتنو د ټیکټ په یو څه ګران ده. زرمینه او نظیفه لکلات دغه یو خبره لیکي چې په خیرواریانو کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قول اردو پر قرارګاه د لیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هلته روانه ده. د هلمند د والی ویاند وایي چې افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او یو شمیر نور وسلوال وژلي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصار ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسي پاڅون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلیک نومې سیمه یې نیولې ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه افغان ځواکونه چې د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي وو ژغورل شوي دي. 209 شاهین قول اردو وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو محاصره ماته کړه. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصاري له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د پاکستان حکومت وایي چې له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو یوه برخه پرانیستی دی. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان اوبخی د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسیدلې. او متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده.
نن په ارکی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی غونډه پیل شوې ده او تر دې دمه روانه ده. کابل ته ورځو. واصل وصال موضوع تعقیب کړی ده. وصال صاحب، په دې غونډه کې څه پرمختګ شوی؟
زیاتمن شبر صاحب، په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوماندانو د پروګرامونو د وړاندې کولو بهیر څو شپې وړاندې پای ته ورسېد او ممکن په څو دقو کې د رای ورکونې بهیر شي. راغلي ولس د ولسمشيزو انتخاباتو نوماندان به د خپل خوخي نوماند کمشنران ترای ورکوي او په پایله کې به سفر لستنه ټاکل کیږي. دلته د دې تر څنګه چې د نوماند کمشنرانو خپل پروګرامونه وړاندې کړل، په زمين کې بحثونه هم راپورته شول چې لا هم دغه بحثونه دوام لري په ځنو نورو بیلابیلو مسایلو باندې. د کمشنرانو په ټاکل کېدو سره داسې ویل کېږي چې ستونزه نه هواریږي. البته ځینې د ولسمشر انتخاباتو نوماندان دا غوښتنه کوي چې په کمیسیونونو کې باید د حکومت مداخلو مخه ونیول شي. تر څنګ د بهرنیو مداخلو خبره هم دلته کېږي چې دوی وایي چې باید دا بند کړی شي. ځینو نوماندانو د حکومتي امکاناتو د استفادې په اړه هم په حکومت نیول ځینو بیا ویل چې ځینې کسان لا هم په حکومت کې کار کوي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري. ورته نور ډېر زیات مسایل هم ول چې په دې باندې
مثال صاحب دغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینو نوماندانو دا انتقادونه درلودل، دا خو یو څه موضوع د باندې هم دي. د کمشنرانو د غوراوي بهیر باندې دوی څه انتقاد درلود؟
د کمشنرانو د غوراوی په برخه کې څو مسایل ول چې په غو باندې دوی بحثونه وکړل. یو د عمر مسله ده چې 15 کاله باید د نوماند کمشنرانو لري، چې په دې کې ځینې کسان داسې هم شته دوی وایي چې عمرونه نه دي پوره کړي چې ممکن د رای ورکونې وړاندې دوی په یو توافق ته ورسیږي چې بلاخره هغه کسان چې عمرونه 30 یا 40 کاله دي هغوی ته اجازه ورکړي چې هغوی ته رای وکړول شي. وکنه بل مسله د تحصیلي اسنادو مسله وایي چې ځینو کسان هغه تحصیلي اسنادو کې ستونزې دي، مشکلات دي، هغه مسله دوی یاد کړه. په زمن کې ځینو نورو کسانو موضوع دا یاد شو چې په ځینو ګوندونو پورې دوی اړوند دي چې باید دوی د ګوندونو په اړوند نه وي. او خلیل احمد نبیل چې د ولسمشر نوماند دی هغه وویل چې ځنو نومان کمشنرونه باید د تعهد واخیستل شي کپاین ده کې دوی باندې ثابتې کې چې دوی د کوم ګوند غړي دي باید دوی جواب دی ووسی په دې برخه کې په دغه کسانو کې شبر صاحب چې ټول مشمیره سلور ته تنو ترسيږي د خبرسوار لستان ټاکل کیږي او په دې کې ټول مخې د ماستر کچې پورې زده کړې کړې 15 لسانس دي او سلور تن هم ډاکټرا لري دا شان د قومونو په حساب هم و د شتنه پښتانه خودل شوی یو د شتنه ټیکو یو سلور تن ترکمن درې تن موزبک او یو تن هم پښې خودل شوی چې په دغه نومان کمشنرانو کې د دوی نمونه اخیستل شوی دی شبر
بله بسل سب تاسو په پیل کې ویل سي اوس په رای ورکي او دا کمشنران به وټه کې نو دا خدا معنا لري چې وی موافقه ته سر رسیدلې دي چې کمشنران انتخاب کړي
خو یو شی به دوی موافقه ته رسیدي بیا یو بل نومان دی ول مشل پاسپورت کې هغه یو بل بحث شروع شي دغه درلن شایلانو کې چې دوه کسان باید لاړ شي او کسان انتخاب کی راي چونه وکي صندوق ته لاړ شي خو حکمتیار سه بیا لاس پورته کوي چې زه ملاحظه لرم خبرې لرم هغه بیا خبرې پیل کړي رقم داشه په پای ته رسیدلی اوس بیا ډاکټر عبد الله لګیا دی وینا کوي خبرې کوي یعنی بحثونه راپورته کیدو په حال کې په ځینو بیلو بیلو مسایلو باندې چې ما خپل کې یو سیادونه وکړه او وګورو چې بل اخر دوی ستو افق تر رسیدي خو د زیاترو ټینګار پم دی چې دغه پروسه باید بل اخر بشپړ شي او نوې کار شي
واصل وصال مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځغ سبت شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخ کړو د سیمې یو مهمه موضوع راخلو د هند او پاکستان ترمنځ زیات شبي کړکېچ ته په پام سره آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادو ترمنځ بل بشپړه جګړه وشي د ازادي راډیو غندهارا وی پانی په دیاړه د سیمې زو نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي ورچاو ته په یو راپور کې کتنه کړې چې مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کړې
پر هندي ځواکونو د ورستۍ حمله ورسته چې په څول سيزو کې تر ټولو خنړې و د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او شتر رسیدلې ده د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پول واپس مکه د فبروري د 14 مله حمله ورسته چې له څلويختو زیات هندي سرتیري پکې وژل شو او مسولیت په پاکستان کې دی د جیش محمد ډلې منلې پر دې ډلې د هند حمله له ګواښونو ورسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تیرې دوشنبه پورس د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز پنه خکړ لدغه حمله ورسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونو سره مخامخ شوي او په خپلو کې څونه خټه کړې دي په کشمیر کې کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي د هغو هیوادونو چې په 1920 کال برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وي شاشانګ جوشی چې لندن د خبریدونکو اکونومیست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی د ازادي راډیو د ګندارا وی پانه ته وویل چې پر هندي ځواکونو خنړی حمله او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي د ډېر احتمال چې هند پوځي اقدام وکړي د هغې په وینا له 2008 میلادي کال رئیس داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی جوشی وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلی تور په پاکستان کې د رپ لشکر ته یې بډلې پورې کړې وو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ او تر رسیدلې وو په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي آسیا د چارو کارپو کریستوفر کیل ریوای د پوځي شخړې درامسته کېدو احتمال ډېر زیات دی هغه ګندارا وی پانه ته وویل چې هند بخای لکه د 2014 کال د پیښې په خبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه پنه کړی په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول اند کشمیر کې او ریپسمه کې شل هندي سرتیري وژل شوی وو د هند پراخ مساحت نفوس او اقتصاد په پام سره داسې ښکاری چې د دې هواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی اټکل کیږي چې هند په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیری ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,300,000 دوه برابر وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میک 21 زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د هیواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولی شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکلری وایي دې ته په پام سره چې له 1901 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکلری په وینا له 1901 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر ووروم چې آزادۍ رادیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او شهرونو څخه هم ستاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونې د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم. خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راستولید. پام دې سره بخبرونه پیل کو.
سلام علیکم، زاج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالی. خدای کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي، موږ ټول ورته انتظار یو. که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخه ډیر کومکونه دلته راولېږي. خدای پام.
السلام علیکم، هغه ګولم د کنتاره مې څنګه ولې دي مواد طالبانو د امریکایانو سره دغه چې سرکسین خپل جوړ خبرې د سره وکړي بلای د افغانان نه کتلې بس د ډېر سپېډ سوله څو د څو بې وږي څو د څو د څو بې خطري بلای د جوړ خبرې وکړي ور باندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان قرار کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شاکر پارپیان د هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ کې سرکښین او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې افغانستان به سوله رانه شي. پاکستان زموږ دښمن دی، زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عام ولس ته دا وینا ده چې د سورې د پاڅون کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکی کې دی په دې پلیسو کې هغه باید چې ورک شي، او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سورې پاڅون ته ځانونه متضر کړي. او سلام.
سلامونه احترامات، محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې دي. مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي، غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې د ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامیږي، لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي، زموږ څه کلینیکونه ورانه وي، زموږ څه مدرسې ورانه وي، زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي. ځکه چې په دغو
کارونو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان دولت هم تاوان دي. باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دغه دی چې د صلح په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دي خپل شي، لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده که دوی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په هر ولایت کې وي چې دوی دفتر وغواړي د صلح په باره کې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولم چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښېني د صلح خبرې کوي، باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښېني. دا یو ښه فرصت دی. خو زما پیغام دی کشر ورپسې په تاسې ته داسې دي چې نور راشئ خپل ملت ته یو داسې ګام، یو داسې صلح